السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خلاند خبری برخه کې به ووري چې امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستان د خلکو د رايستلو وسني عملیات په تاریخ کې ساری نه لري د طالبانو یو چارواکي وایي چې تر یوې اونۍ پورې به نوی حکومت جوړ کړي دا وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان کې د قدرت تشې ته د سیمې اندېښنې زیاتې شوې پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې او امریکایي چارواکو فایزر واکسین ډېر ګټور یاد کړی بشپړ خبرونه د ډله ییز امنیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دي پیل کړي طالبانو لاس ورځې وړاندې کابل ونیو روسیا چې د ډله ییز امنیت تړون سازمان مشري کوي په محتاطانه توګه په کابل کې د نوي مشرتابه په اړه خوشبینه وه او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یې د طالبانو د ژمنې هرکلی وکړ خو د طالبانو دو سرچینو د دوشنبې په ورځ فرانس پریس اژانس ته وویل چې طالبان به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د حکومت اعلان ونه کړي مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکرارۍ ګاونډیو هیوادونو ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان ته ونه غځېږي روسیا په دغو هیوادونو کې پوځي اډې لري د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي هغه دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه قریشی به نن سه شنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي دا یې وروسته له تاجکستان ترکمنستان او ایران څخه هم لیدنه کوي د افغانستان موضوع د هغه د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د ټلیفون له لارې د افغانستان په اړه خبرې وکړې د قریشي په وینا پاکستان د خبرو له لارې د افغانستان مسالې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي د کابل ښاروالي چارواکي وایي ژر به له ټول ښاره کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي ښاروالۍ پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې ښایي د دفاع وزارت له مخې او محمود خان په للې سیمې کانکریټي موانع او دیوالونه لرې کیږي د کابل ښاروالۍ د چارو د کمیسیون رئیس حمدالله نعماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترافیکو په مخ کې خندونه پیدا شوې دي په دارونو په مخ کې خندونه پیدا شوې دي تقریبا ډیر د غور سره سقوط شوی د خار ور سره سقوط کوم دي ښکاری یا د خار بدنمایي د ور سره اوس دې ته اړتیا لیدل کېده نو موږ تقریبا دغه هفته په لومړي توبونو کې دا ونیول شي موږ د خار د موانې موږ لبین یوسو
کابل خاروال داود سلطانزوی شخصي دفترونو او کورونو ته هم ګواخ کړی چې ژر د موانې او کانکریټي دیوالونه لري کړی کنه خاروالی به د دې کار لګښت ترې واخلي د افغانستان په لویو ښارونو په تیره بیا پلازمینې کابل کې د امنیتي ګواښونو په سبب تقریبا له ټولو دولتي ودانیو او پوځي مراکزو کانکریټي دیوالونه تاو شوي دي پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی د دغه انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمس د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده
زمونږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه
خاغلی سرمست ویل د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي ژوند د مهال له خطر سره مخامخ دی طالبانو دا وارد موسیقي په اړه ښکارات نه دی ویلي خو په خپل مخکنی دوره کې پر موسیقي فلم تیاتر ډرامو او نور ورته هنرونو کلک بندیز لګولی و د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا له پومسی لوبو یعنی فورم ترسره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلي دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون ویانزه به الله شهزاد ازادي راډیو ته وکړه
خوشبختانه د افغانستان نه سید رستم اکبری وتوانیدل چې د آسیا په کچه باندې اتلولي ترلاسه کړي او همدارنګه مونسا هاشمی او رحمان حیدری وتوانیدل چې د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي او علی رضا د ژیرو مډال ترلاسه کړل
شهزاد زیاته کړه چې د آسیا د پوم سیلوبي په انلاین بڼه کابو یو میاشت روان وي چې بل اخر یې نتایج پرون دوشنبه اعلان شول او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې FDA لخوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لوی لاسترولنه وبلله. ولسمشر بایدن دوشنبه ماسپښین سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو د واکسیناسیون په تړاو لاندې خبرې وکړې. هغه امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي.
After a strict process, the FDA has reaffirmed.
لې وی سخت پروسی ورسته د خوړو او درملو ادارې FDA اعلان وکړ چې د کووید 19 فایزر واکسین خوندې او اغیزمن ده او FDA بشپړو ورسته اجازه ورکړې او تایید کړې. کته سو د هغو ملیونونو امریکایانو لړل یاس چې ویل مو د FDA تر بشپړ تایید پورې دا واکسین نه لګوي دا د اداکار هم شو نو وخت دی چې ورشې واکسین ولګوي.
It's time for you to go get your vaccination.
د امریکا د خوړو او درملو ادارې بشپړه تاییدی ورکړې چې د فایزر او بیونټیک واکسین د 14 کلنو او تر هغو د پورته عمر لرونکو کسانو لپاره لګیدلی شي. مخکې د فایزر د بیړنۍ کارونې اجازه ورکول شوې وه. په امریکا کې تر اوسه پورې 204 میلیونو کسانو د فایزر واکسین لګولی دی. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ او وایو ری پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه چې مخکې مې درته وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اوري. خلاند خبری برخې کې به دا واوري چې امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو د رایستلو اوسني عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. دا خبره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون دوشنبه ناوخته په یو خبری کنفرانس کې وکړه. هغه ویل له تیرې شنبه راهیسې 10,000 کسان د امریکایي عسکرو په اسانچاري سره له کابله ایستل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابله د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 سبا د 10,000 کسان له هیواد رایستلی دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 10,400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال الوتکو کې 15,900 نور کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 14,000 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري. کابل تیره اونۍ د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د ګڼو لویدیځو او نورو هیوادونو چارواکو هڅې ګړندۍ کړې چې په افغانستان کې میشت خپل اتباع، ډیپلوماتان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل عسکر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې میشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته د تلو لپاره لسګونه زره افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې. ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خپرېږي چې پکې خلکو ته امر جوړ لاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ رایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسکر ګمارلي او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ دا عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش، خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې ډېر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړې څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبې په ورځ سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یو اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه 2 افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي په تیرو 2 ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا 40 افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناټو متحدانو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورټ له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بې اسناده خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنوونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالوېدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
له کابل مو د امریکایي اتباعو او د غوی د افغان همکارانو د چټکې پروسې په اړه واورېدل. لیوی اونۍ واوخته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکي ننګونې بولي، خو په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسي شي. له ښاغلي همت سره اجملان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت جوړ کړي.
د طالبانو رهبری شورا او د طالبانو ټول مشران سره له نورو سیاسیونو او بنفوذو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي تر څو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې هم په دې ارتباط باندې وړاندوینې کړې وې، وی دي اوس موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، موږ که دا ور راځو له موږ سره به په څنګ کې نور سیاسیون هم شرکت ولري. دا ځل به هم انشاءالله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسیون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر دا مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، کومې مسلې په وړاندې تاسو ته ننګونکې ښکاري خپل طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
طبیعي خبره ده، دا خو یو پراخ هېواد او نوی نظام باندې راغلی ده. نو ننګونې خو طبیعي خبره ده شتون لري. طالبان په هره برخه کې زیات اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسي، الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شي. ټول افغانانو نارې ولې دوربن هیله درلود، دوربن تقاضا درلود، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربن عملي سو په تعلن زموږ غیر یوه هفته کې پنځه نفرم په افغانستان کې نه دي وزر شوي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی بېځای سوی، هر څه پر امن دي. یو د امن تقاضا او د ولس هغه پرسو دومره هیله خو له نړیوالې ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې اقتصادي ستونزې دي د ولس لوږه ده.
ژورنالیستان په تیښته دي. په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ ولې هم لا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نه شي کولی؟
ژورنالیستانو پورې اړه لري، تر کومه حده پورې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلودی. زه د علماء مجاهد د فرهنګي کمیسیون مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل ستاسې په هره معنا باندې ازادي زده د بیان ازادي ته موږ ژمن یو، د بیان ازادي به شتون لري، وجود به لري، موږ به هېچا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبان خپل ژورنالیستانو باندې هیڅ فشار نه راوړی او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي هم د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو چې تر کومه حده پورې چې طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو ټشر ډبولی ده په
دولتي رسنیو کې خزې د کار کول نه منې شوې دي. آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یار زما فکر باندې دا پریکړه به موقته. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته بلکې په تېر عمارت کې کستا پیاري په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب نه ورکړل شوی. په ځینو ارګانونو کې په هغه وخت کې هم ښځو کار کوي. اوس به هم ښځې انشاءالله تعالی دغه پردې د مراتولو او د شرایطو اصولو په چوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه، شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډېره بدله شوې ده په کلتوري، سیاسي او اقتصادي لحاظ. د طالبانو په لیکو کې دا بدلون څومره د درک وړ دی؟ آیا هغوی په ټولنه کې د دې راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي؟ خصوصا د تاسو دغه ځوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوي دي.
طبیعي خبره ده، موږ د یو هیواد خلک یو، د یو وطن خلک یو، موږ افغانان یو. څه به دوی رانږدې شي، څه به موږ ورنږدې شو. موږ سره بدل نه یو، موږ سره ورک نه یو. موږ ډېر مشترکات سره لرو، مذهب هم یو دی، هیواد هم یو دی، کلتور هم یو دی، او هر څه هم سره ګډ دي. نو زه فکر نه کوم چې دا د یو ستونزې
د کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري؟ دغلته په زرګونو لسګونو زره ځوانان، ښځې، کورنۍ په تیښته ښکاري. څه فکر کوئ چې له طالبانو ویرې اخیستي او که نه نور دلایل لري؟
نو د دې اصلا سرچینه امریکا پورې تعلق لري. عامل امریکایان دي. امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بېله ویزې، بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو. نو ښکاره خبره ده دا په افغانانو کې، نه یوازې په افغانانو کې بلکې په هر هېواد کې امریکایان دغسې اعلان وکړي چې موږ تاسې بېله ویزې، بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو یا امریکا ته بیایو. نو دلته به هر څوک وزغلي. نو دا ستونزه امریکایانو جوړ کړې ده. ټول کابل رومات ته ټول خلک وزغلي، ډېره بدنامي جوړ کړې ده. دا په موږ پورې اړه نه لري. موږ چې طالبان چې اړه نه لري، هغو د امنیت راوستلو کوشش کړی ده، خو خلک نه ګرځي. خلکو ته خلک وړي په تیارو کې وړي، اکثره په دوبوی کې شي وکړي یا په نورو هېوادو کې شي وکړي. خو ستونزه په امریکا پورې اړه لري، طالبان پسې هېڅ اړه نه لري.
فکر کوي چې هغه ځوانان چې طالبان نه و، انسینی د طالبانو خلاف په کلتوري، فرهنګي او نورو فعالیتونو باندې اخته و، دا مهال څومره ډاډ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري که چېرته ونه تښتي؟
خامخا به ولري، خامخا به ولري. دا اوس په کومو ادارو کې ځوانان دي؟ نن موږ له ډېرو ځوانانو سره ملاقات درلود. ټول شلو د دېرشو کلو په شاوخوا کې ځوانان وو. ټول موږ سره کار کوي په ادارو کې، کار اسلامي عمارت پوهېږه. هر چا ته خلاصه ده که سپین ږیري دي، که ځوانان دي، کشران دي، که مشران دي، ټول سره
ګډ کار. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
لدې سره د دې خبرونې خبری توکي پای ته ورسېدل. اوس هم راځو لجمن سره سم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجلې د بیا پیل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري.
سید فخرالدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته غږیږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف د غزنا زیاده چې ما تر اوسه په زما د پراته د ملل وړنو اغه نظر دلته و ورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. جلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ورخپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسؤل محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، لومړی دا راته ووایه چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنې هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډېر مخفي ډول باندې دا فعالیتونه مختصر وړل. کتابخانه و پټې مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعاتو د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل سوله. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېره ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لر او بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه‌ای کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نسیتللی، نو اکتفا ملګر پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپله د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنې په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان وو، هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې او هغه حساب منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري وو، هغو ډېر ستړیا ګالله. مثلا محمد صاحب توریالو په لندن کې وو، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره د تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلي پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بیعدالتي به وي، پر دغه به وړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو. د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات دا سره ګډ وډ سوله، وه دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو. هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو، دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنیس ول بیا په سیاسي فعالیتو کې اکثر ملګری مصروف ول ډیر ملګری مو پرسنل د بینوا ټولنې شکل مجلې چې وو هغه په لوړ زده کړو هم بوخت ول اکثر بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړل دا ټول عوامل لا سره ورکې چې شکل مجله ودرېدل
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدل ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیات شوي وې نو د کمی احساس نه کېدی بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندی سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی او د دې مجلې بیا خپرېدې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فنډونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستې اتکا وه هغوی وترل سولې تاسو ته معلومه ده مسلسل د خبرونه راتلل اوس هم راځي چې د ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسې دی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري ان تاسو وایئ دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته دا ډېر دردونکې ده د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیزو بحرانونو مصرفې دغه مانوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو اما از موږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري اقتصادي پښتوانه ولري متاسفانه زموږ فرهنګي پایا د لوی سره څخه ډیر ضعیف و نو په هر صورت دغه د دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړه او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنه سره وکړه چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانان څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي مثلا کلس گونوی که پینزوس گونوی خو اقا دی مسلسل و دوامداری چه دا مجله ارباندی و چه لیجه او دا یو دیر لیشت ضرورت دی دیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه تا پاپام سر دا تجربه مو بیا هم کامیاب و همکاری وکره للمری گانه چابس وله اغله بعد مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوی ده زه د سګمان کوم چې دغه صفه هغه وخت کې راولر سی وای د دغه شکل مجلې اوله غنه به ناممکنه و د الته په ګمرک کې او په لار کې او په موټرونو ترانسپورت کې بند پات اسول ډیر نه وخت راورسید په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحرانی کیږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه کړې زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلې او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دی روښانه شوي کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه د فکر تولید نه د علم تولید نه نو ذهن نه روښانه کیږي چې ذهن روښانه نو ستاریک پاتې سو نتیجه به یې همدغه بحرانونه بدبختی راوځي
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي یعنی د پخوا په سیر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي
موږ خپله په دې باور یو زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متعهد کی، نور مهم خپل مسؤلیت متوجی کی چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلېدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نسی کولی چې څونه سړی مخته تللی سي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچړنیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی سي، باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولی سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولی سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومان د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومان ته کیسې او ماشومان ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلی دي ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځې اولي میاشتې نه ډېر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دی په مالی کلی، بیا تصویر عین شی دا ورسره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. زمونږ کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان ننجونی والیکان لین مکتب ته ننوځي، سین ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي، مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارنم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. ادي کورنیو ورونه او خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري، دیغه په مرسته دا کتاب کوړته وایي. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ یې غم باید وزغمو. یو الکه جنین ملګری کېدای سي د ټولګي د لارې، دغه شته مم نظر ورکړي. خو دغه پیغامونه دا اسې دي لکه مخکې مرز وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما لپاره خبرې درته وکړه.
ستاسو په نظر ماشوم چې کیسه لیکل کیږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر عالی سوال ده.
ما زړی لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، هغه د ماشوم لپاره نه دی، لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل دا خو دې څه کې دي، وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهېږې، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري، ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده له لویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم دغه شی سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال درکړه چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کې، کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ، له نږدې
شئ. زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې دي، کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمنو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې وزې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي، کله کله نواوري په کې کړي، یو نوی شی دی په کې زفه کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا د افرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه پشا کولی هم نسمه. خو د پیشو بچیان دي که دي خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې فلسفه دې کیسه کار نه کوي. که دي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېر وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي، اوس نسته قبل کور ته یې وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلی ده، ولي پیشو خپل بچیان څوک ورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشومې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور ماري پکه، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاد کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري، چې دې له کتابخانې سره آشنا شي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي ډېره خوشاله د سره بچیانو رنگارنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومانو سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو یې، لکه دغه لیمې چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثلا هغه ادبي نظام کتون ته ډیر پام نه کړي، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي، هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، تشبیه استعاره سم پکې نه وي.
لیواس محترم کې ډیر ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی، کیاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کی، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند راکړه چې دا ځای. خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی هغه ویدلې ده، ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک، یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست تیزه به دوی ماته په ماشومانه زبه مغه سر بل رقم ویلې، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره می یاداش کړ چې زبه دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه په ډېر وړو کې سړی نور خلک اوچتو چت خلک په دې ټولنه کې شته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې شي، سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی راواخلي، ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وز څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره ترشلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې و می چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دنیا اوریدونکو و خانې زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوال خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق یې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته شمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
هم خبره دې آسان کړله زما هغه د ټولو جملې دې آسان کړې خو لکه دې خبره را کړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بولو قلم او کتابچه ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر را پیل کړ چې ځوانانو ته د ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی لر ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو نو ټوله توجه په غو باندې وه ادبیاتو باندې مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغه څه وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځینې نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ته اړتیا وه د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا یو بل اړتیا وه همه دې ترڅنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینو مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنې هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د دې 350مه غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم وو په دې کې یو داسې ټیم وو چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډېر متحد او مخلص خلکو نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل دا سو چې دته د ځوانانو تنده موجوده و یعنی دا د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دې مسلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي.
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به وه. یو کتاب به چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به هغه وړاندې کولو او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو وو. اګر چې په وروستي وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو ځانګړي کړو، نو په وروستي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنې یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نوی راغلی، یعنې هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنې دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو مونږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی مونږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو، هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته منل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، پاره باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې په خوای نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یو ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بل ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه. داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو، د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لرې و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې، هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپروله او دا په فیسبوک پاتې کېدله. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي، په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس د دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسو لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنې 350مه غونډه ده، تاسو ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنې د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ دپاره د لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کسه دلته، ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنې هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنې خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو، کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو، اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو، کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې خپل معلومات موږ سره شریکي، ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغییرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو، هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسما موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غیبانو یا بحث وکړي، او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاربه د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدنا چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې، کدا د فرنګي پالیسی دي، کدا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو، او دا غزمونږ څېړنه به له دوی سره شریکي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو، د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي. لپنځزره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی، پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا، او اسونا په سرونو دنګېدلي لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی د کمزوري کوپړې سپین بلوري جام دی په کیسکلی زورور د غرور بنګ دی اتلان په کی سرزوري جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړه لکه ماران دی
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت ولرئ.
تسوایم خپل خپلی زندگی کی یارا پست شخاوری بی نور سوی بڑ بگئی کی یارا خیر دے نصیب با زمانو خوشا لے کی یارا حغا شناسی ما هم حغا مخوار جانانا حغا شناسی ما هم حغا مخوار جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا سنو کی بلے جانانا تا تخو پتہ دا زماد غریب جانانا سلام گوری پلا سنو کی بلے جانانا تا تخو پتہ دا زماد غریب جانانا